ويوم يقوم نادوا شركائي الذين زعمتم او پکوم ورځ چې به الله تعالی فرمایي چې را وغواړی زما شریک هغه کسان چې د هغوی په باره کې به تاسو ګمان کوو د حشر په میدان کې او په منځ کې د شیطان متعلق وفرمایل چې ته ولې د هغو پوجه کوې. نو داسې خو نه ده چې هغوی د الله تعالی سره ولاړ وو. کله چې الله تعالی دا هر څه جوړول، دلته چې الله تعالی نور انسانان یا جنات جوړول، نو دی کتل هغه وخت او اوس ویلی شو مجرمانو ته هغوی هلته ولاړ دي. نو په هغه ورځ به ورته الله تعالی فرمایي چې اوس را وغواړی زما هغه شریک خلق، هغه شیطانان چاته چې به دوی پوجه کوله، بوتان یا هر څوک چې وو او دوی ورته پوجه کوله، چې څوک په خپله ګمراه وو. زعمتم ستاسو زوم وو، تاسو به ګمان کوو چې هغوی زما سره شریک دي. د هغوی په خپلو شریکانو باندې ډیر یقین وو. فدعوهم، نو دوی به آواز ورکوي هغوی له. اوس دوی هغوی له آواز ولی ورکوي؟ ولی دوی ته پته نشته چې هغوی د دوی هیڅ مدد نشي کولی؟ دا دوی ته د فشارو دپاره ویلی شوي دي چې هغوی له آواز ورکړی که نه چې راشي او ستاسو مدد وکړي. او دوی ته خو ښه پته ده چې هغوی هیڅ هم نشي کولی، نو بیا دوی ولی آواز ورکوي؟ ځکه چې په هغه ورځ به الله تعالی د حکم نه هیڅ څوک انکار نشي کولی. او دوی هغوی ته ګوري چې هغوی څومره بې وسه دي. اوس دوی ته ولی ویلی شي؟ ځکه چې دوی شرمنده شي، یعنی چې دوی په خپلو سترګو باندې وګوري او په دې کې به دوی د نورو خلکو په مخ کې ډیر بد ښکاره شي. اوس دوی د الله تعالی نافرماني نشي کولی، نو دوی به آواز ورکوي هغوی له. فلم یستجیبو لهم، نو هغوی به دوی له جواب نه ورکوي، حالانکه هغوی به د دوی خبرې اوري. هغوی به په دوی ځان ناغرضه کړي، هغوی خو به ځان له په سختوي، نو دوی له به څنګه جواب ورکوي؟ نو بیا به څه وشي؟ وجعلنا بینهم موبقا، هغه وخت به د دوی په منځ کې موبق جوړ شي. موبق څه ته وایي؟ د هلاکت ځای ته، د مرګ ځای ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د اوو موبقاتو نه ځان بچ کوی، اوو هلاکېدو والله کبیره ګناهونه. نو د هغې په باره کې هم دا لفظ استعمال شوی دی، یعنی یو کنده به د دوی او د هغوی په منځ کې جوړه شي. دلته ورله دوی آواز ورکوي، هغوی د دوی د آواز هیڅ جواب نه ورکوي. او بیا یو داسې ځای جوړ شي چې هغه به د هلاکېدو ځای وي. دا یو داسې ځای دی چې کله څوک د بره نه را ورغړي او په دې کې ارتاو شي. دا یو ژوره کنده ده، دا یو وادي یعنی ویلی ده. او د دې په باره کې راځي، دا د جهنم یو داسې ځای دی چې په دې کې د جهنم واله وینه او نو جمع کیږي. نو اوس دا ځای د هغوی په منځ کې پیدا شي. الله اکبر، استغفر الله ربي. ورأى المجرمون، اوس دوی ولاړ دي او دوی به ګوري. النار، دا موبق به د اور نه ډک وي. چې دوی کله وګوري نو دوی ته به اور په نظر راشي. فظنوا انهم واقعوها، دوی به پوه شي چې بې شکه دوی غورځېدو واله دي. اوس که څوک په جمع وي نو هغوی به وایي چې دا بل بنده دي وغورځېږي، خو چې زه بچ شم. چې کله هغوی وګوري د اور دغه کندو ته، نو هغوی ته به پته ولګي چې موږ اوس بچ کېدو واله نه یو. او په هغې کې چې به کومې چغې جوغارې وي، شور او غوغا به وي، او د جهنم نه چې به کوم آوازونه راوځي دومره شور شرابه به وي. هغوی به ډېر کوششونه کوي چې موږ په سو طریقه باندې د دې ځای نه وځو. د اور دا کنده به دومره لویه وي او د هغې طرف ته به هغوی بوزي. الله اکبر، استغفر الله ربي. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ولم يجدوا عنها مصرفا، او د دې نه به دوی واپس کېدو ځای ونه مومي. چې څو بله طریقه وي او دوی د دې ځای نه بچ شوي او واپس شوي. په دنیا کې به دوی څنګه خبرې جوړولې او څنګه به یو بل ته ایډیاز ورکولې چې څنګه مونږ خلق د دین د لارې نه منع کړو؟ لیکن په نن ورځ د دوی واپسي نشته، دوی چرته نشي تللی. اوس د دوزخ چې کومې چغې چغارې دي او غصه ده، د هغې نه به دوی ته پته ولګي چې اوس مونږ چرته بچ کېدی نشو.
په سورت فرقان کې په 12 آیت کې راځي، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
چې کله د لری نه دوی ګوري هغې ته، د هغو غوسه او غضب د هغې شور به د لری لری نه اوري، او د هغې نه به د بچ کېدو هیڅ لاره نه ښکاري هغوی ته، او فرشتې به هغوی شړي د اور هغه کندې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په مسند احمد کې روایت دی، د کافر د پاره به د قیامت په ورځ 50 کاله مقرر شي، ځکه چې هغه په دنیا کې عمل نه و کړی، او کافر به ضرور جهنم ته ګوري چې هغه به د 40 کالو په مسافت باندې په هغې کې واچولی شي. دا د اور کنده یا کوهې به دومره جور وي چې د 40 کاله به اخلي چې کله هغه دغه کوهې ته غورځېږي. استغفر الله ربي. اوس که څوک وایي چې هایې دا دومره غټه سزا ولې دوله ورکړې کېږي، نو الله تعالی فرمایي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. تاسو دې خبرې ته ګورئ نه چې الله څنګه په مختلفو طریقو باندې بار بار مثالونه بیان کړل. تاسو به وایئ چې داسې ولې وشو، دا خو ډېر خراب انجام دی. نو تاسو دا سوچ نه کوئ چې الله تعالی څومره د پوه کولو کوشش وکړو په دې قرآن کې، په هره طریقه خلکو ته نصیحتونه وکړل. هر نمونه مثال راغی په قرآن کې، د آسمان د ځمکې او د خاورې نه واخله، د انسان د پوه کولو د پاره چې څومره مثالونه ضروری وي، نو هر قسم مثال په دې کې بیان شو. دا موایه چې نعوذ بالله الله تعالی ظلم کوي، ځکه چې الله تعالی خو هر څه بیان کړی دي، کومه خبره یې نه ده بیان کړی. یعنی تاسو ګورئ چې یو بچی فیل شي، نو مور او پلار ورته سو وایي چې اے بچیا، مو خو ته پوه کړی وې، هغه اوس دا نشي ویلی چې دا ستاسو قصور دی. نو مور پلار ورته ویلی شي چې مونږ ته په محبت سره پوه کړی، په مثالونو مو درته زارش نشوه، په قهر مو درته وویل خو تا نه منله. دغه شان الله تعالی په مختلفو طریقو باندې مونږ پوه کړو، کله د جهنم ذکر، کله د جنت ذکر، کله په محبت سره، کله د الله تعالی غصه بیان شي، کله په نصیحت، ځکه چې په دنیا کې مختلف مزاجونو والا خلق وي. د ځینې خلکو د یری خبرې خوښي وي، او ځینې خلک د یری خبرې اورېدل نه غواړي. نو الله تعالی په هر طریقه سره انسان پوه کړو کومه طریقه پاتې شوې ده. د جنت د ښکلو نعمتونو ذکر وشو چې هغه د انسان شوق پیدا کړي چې کاش زه جنت ته لاړې، او د یری خبرې هم پکې راغلي دي، او د هغه یری د خبرو نه انسان ګناهونه پریدي. هغه د خپل دشمن نه هم خبر کړو، او د دوست نه هم. هغه ته یې هر د خیر خبر وکړه په مختلفو طریقو باندې. د تیر قومونو ذکرونه بیان شوي دي چې په هغوی څو نمونه عذابونه راغلي وو، بیا هم انسان نه مني. انسان الله تعالی ته دا نشي ویلی چې اے الله، تو نه غواړې چې زه دې کامیاب شم. د ډیرو خلکو دا شکایت وي چې نعوذ بالله چې ټول قصور د الله تعالی دی. ګوره انسان څومره ظالم دی، خپل ځان نه ملامته کوي، همیشه په الله تعالی باندې اعتراضات کوي، دا نه وایي چې قصور خو زما خپل دی. الله تعالی تو څومره په مختلفو طریقو باندې پوه کړې، او بیا هم تو نه راځې قرآن طرف ته، او نه تو پوهېدل غواړې، نو په دې کې بیا قصور د چا شو؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ده هر سونه زیات انسان جګړ مار دی، دومره جګړې او بحثونه کوي هغه، او څومره خلق داسې خبرې کوي چې الله تعالی نه غواړي. کو هغه غوښته نو مونږ به هم دین طرف ته راغلي وو. زمونږ سو قصور دی. اوس په دنیا کې څوک دی چې هغه طرف ته قرآن نه دی رسیدلی؟ د اسلام په باره کې هر چا ته پته ده، او قرآن چا ته نه دی رسیدلی، او په څومره طریقو باندې تاسو پوه شوئ، خو انسان بیا هم بحثونه نه پرېږدي. نور خلق لا پرېږده، زموږ خپل مسلمانان داسې بحثونه کوي، داسې خبرې کوي چې انسان ته وګورئ څنګه بهانې کوي او بحثونه کوي، جګړې کوي. هغه هر د هر چا نه زیات جګړ مار دی. خلک په قرآن کې بحثونه کوي، څوک د الله تعالی په مشیت، یعنی هغه چې د انسان تقدیرونه جوړ کړی دی په هغه باندې بحثونه کوي چې الله تعالی فلانه ولی معذوره پیدا کړی دی، فلانه ولی داسي پیدا کړی دی، په دنیا کې دا دومره خلق ولی مري، کو اسلام د ټولو نه مذهب وي نو بیا مونږ ولی داسي یو، پته نشته چې سسو جګړې او سونه مونږ بحثونه کوي، او هر بنده وایي چې زما جبه ده چې زه پرې څه ویل غواړم نو ویلی شم، زما مرضي ده او د الله تعالی خلافی استعمالولی شم. تاسو د دې ځای د صدر په پاره کې ووایئ که نه، د هغو خلاف خبره وکړئ نو بیا ګورئ چې ستاسو څه حال وي. او دلته وګورئ، دا خو د هغو حلم دی چې هغه برداشت کوي. دلته هر ورځ خلک داسې داسې اعتراضات کوي او د هغو په فیصلو باندې داسې خبرې کوي او بحثونه کوي او د هغو په حاکمیت او په بادشاهت باندې خبرې کوي او داسې لګیاوي لکه چې الله تعالی له پکار دي چې زموږ نه په هره خبره کې تپوس کوي او زموږ سره مشوره کوي او د هغو فیصلو ته غلط وایي، یعنی عقلمند مونږ یو، زموږ نه دې تپوس شي. دومره بحثونه او دومره جګړې، او هغه هم د الله تعالی په احکاماتو، د هغو په جنت، د هغو په جهنم پورې، او یا چې هغه څنګه دنیا چلوي، او یا چې الله تعالی د چا په باره کې فیصله کړې ده، د هغو د ژوند یا د هغو د مرګ، په دې هر څه باندې دوی اعتراضونه کوي. انسان څومره بحث کوي او جګړې کوي، او انسان وایي چې بس زما خبره صحیح ده. په فرقو کې دوی جګړې کوي، پته نشته څومره جګړې. الله تعالی په قرآن کې مثالونه بیان کړي دي، په کار ده چې دوی په دې مثالونو باندې ځان پوهه کړی وي او خپل ځان یې ټیک کړی وي او هغوی ومني، ځان پوهه کړي. دلته دا نه دي ویلی شوي چې انسان پوهیږي نه، لیکن وویلی شو چې هغه جګړې کوي. د دې څه مطلب دی؟ یعنی هغه د پوهېدو کوشش هم نه کوي، بس جګړې کوي. تاسو ګورئ نه، هر څه دغه حال وي. د قرآن به ورته د الف با پته نه وي چې په قرآن یا حدیث کې څه دي، څه به یې ویلی نه وي، خو په بحث کې به نمبر ون وي. او دا بحثونه به انسان د قیامت په ورځ هم کوي. الله تعالی ته به وایي چې نه، ما خدا نه و کړي او هغه مې نه و کړي. بیا به ګواهان راشي او د هغوی خولې به بند شي.
وما منع الناس ان يؤمنوا، کوم شی دی چې هغه انسان منه کوي؟ څه شی دی چې هغه تا د ایمان راوړو نه منه کوي؟ اذ جاءهم، چې کله راغی هدایت. د هدایت څه مطلب دی دلته؟ یعنی قرآن. دوی له قرآن راغی، نن کوم شی دوی منه کوي؟ کو دوی وایي چې زموږ څه قصور؟ نو اوس تاسو ووایئ چې حق راغی تاسو له، قرآن راغی، نور تاسو څه غواړئ؟ ویستغفرو ربهم، او کوم یو شی تاسو منه کوي چې تاسو د الله نه بخښنه وغواړئ؟ مګر صرف دا شی کوم چې ستاسو نه په مخکې خلکو باندې راغلی و. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، د دې ستاسو انتظار کوي چې دا راشي، نو بیا به تاسو پوه شئ، بیا به ایمان راوړئ. څه راغلی و په مخکې خلکو؟ عذاب. د مخکې خلکو چې کومه طریقه وه، نو تاسو په هغې باندې تلل غواړئ؟ کوم شی تاسو منه کوي د هدایت نه؟ په تاسو څه وشو؟ دا هغه د پخوانیو خلکو طریقه ده، دا خو څو نوې طریقه نه ده، دا خو به مخکې نو خلکو هم کول. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، نو تاسو هم د پخوانو خلکو په طریقه باندې تلل غواړئ، او یا کو په تاسو باندې عذاب راشي د مخینه، نو بیا به تاسو ایمان راوړئ، بیا به استغفار کوئ. چې عذاب بنده وویني، نو بیا خو هغه وخت څه فایده نه وي. تاسو هغه کارونه کوئ کوم چې مخکېنو خلکو کول. د هغوی طرف ته پیغمبران راغلل، نو هغوی ونه منل. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نه لیږو مونږه رسولان مگر د زیری ورکولو دپاره او د یرولو دپاره. مونږ خو پیغمبران را ولیږل، قرآن مو را ولیږو. پیغمبرانو دا کتابونه ښه په طریقه سره بیان کړل چې الله تعالی په څه خبره باندې خوشحالیږي، په څه خبره ناراضه کیږي، عذاب څه شی دی، ټول هر څه ورته بیان کړل. یو شی هم د ځان سره ونه ساتو. اوس څوک دا نشي ویلی چې الله تعالی داسې ونه کړل. نه، ګورئ، هغو خود پیغمبرانو پوری راولېګل او هغوی خلکو ته د جنت زیری هم ورکړل او د دوزخ نه هم خلکو یرو. لیکن ویجادل الذین کفروا بالباطل، لیکن جګړې کوي هغه خلک چا چې کفر وکړو په باطل سره، یعنی په ناحقه باندې. دروغ نشي پاتې کېدی او خلک د دروغو خبرې میلاوهي او داسې ولي کوي ځکه چې لیظهروا به الحق، چې هغوی خلک د حق نه واړوي. په دروغو باندې خلک جګړې کوي، یعنی خپله دروغ خبرې راټینګه کړې وي. نن هم خلق درو خبری خوروی او جگری کوي چې خلق تعالی تعالی د لاری نه بیلاری کړي. په هغه زمانه به خلکو وی چې فرشته ولی رسولان نه دي، کله به وی چې معجزه راته خیا، دغه شان خبری به کوي،
دغه شان اعتراضات به کول. او نن هم تاسو ګورئ درو خبری خلق مشهوروي او وایي چې په حدیث خود 200 کال مخکې لیکل شوی دی یا 300 کال مخکې لیکل شوی دی.
په دې حدیث خو مونږ یقین نشو کولای، صرف قران دی، حدیث نشته. دومره بحثونه کوي او دومره جګړې، او هغه هم حق خبره د هغه سره نه وي. بیسلس خبرې کوي چې د هغه سره سو بنیاد نه وي، نه هغه سو ویلی وي. تاسو تحقیق وکړئ، تاسو به په خپل پته ولګي چې حدیث څنګه کلکټ شوی دی. خو هغوی صرف فضول بحثونه کوي. دغه شان تاسو غیر مسلمانانو ګورئ، فاکس ټی وی ګورئ، هغوی هم جګړې کوي. هغه خلک چې څوک کفر کوي نو هغوی په ناحقه باندې څنګه جګړې کوي؟ د دوی نوس مقصد نه وي خو چې خلک د دین نه لرې کړي او خلک د هغوی خبرې واوري او بیا وایي چې ها اسلام خو دی داسې. هغه خو خلکو ته دهشتګردي ښایي، نو نور خلک هم د دین نه وتښتي او هغوی دغه شان خو غواړي چې خلک د دین نه وتښتي او حق پرېږدي.